فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسو زموږه د ازادي رادیو نوري اوس موږ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږي کې اله مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لسانس او ماستری اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې 13 میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 300 هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی و چې په دینی برخه کې زده کړې کړې دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې ولوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو او له تاسو وروسته تاسو د طالبانو دغه اقدام چې له دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم له تاسو وروسته د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغوی چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپېژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کامل من را سره وی شینواری سیبوی په پایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شي، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په پایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوئ او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي ته ښوونځي ځای نیسي او د اوسني عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو حکومتونو دا خاصیت دی چې تاسو په یادی په 50 کال کې چکله دا د سور بدلون را التم کوشش شو چې مکتبونو پونتونه په ایدئولوژیکی طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتونو استادان شو. دوی غوښتل چې د دوی د ګوند او د دوی د فکر خلک پونتونو کې ډېری. د اوسنۍ اداره هم ډېره فکري ده، فکر کوي چې ټول برخې باید د دوی د فکر او د دوی د نظر پر روان ونیسي. نو ځکه چون دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډېر تاوان کوي. علت یې دا دی، خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نه تر اخرنیو صنفونو پورې په منظم یو تسلسل راغلي دي. نو کله چې د نهم صنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو باید د دوی سویه به ټیټه وي، کیفیت به هغسې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو ازاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت ته هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکی مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمنګ تصمیم دا چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نه هم نو ورسته فارغان تخنیکی مسلکي زده کړو ته ورکو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډېر پیدا کېږي، لکه متخصصین دغې برخې ډېر کم وي، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمني په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغې بېکارۍ کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري، بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته، بیا هلته ناکامېږي، سوی ټیټېږي. فکر کوم نو دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شینوار صاحب، که چیرته دغه مدرسو ته وکتل شي، لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي، هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي، دوی ته به د بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کېږي، هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي، د دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماسټري اسناد ورکول کېږي. د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړي، خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده؟ لکه څوک چې په هم ډول باندې ماسټري اخلي، دوی مجبوره دي اتلس کاله یا لدین ډیر شل کاله تعلیم وکړي، که هغه داسې یو پانځه وي چې څلور کاله به لسانس وایي، دولس کاله مکتب او له هغې نه وروسته به ماسټري کوي، تقریبا اتلس کاله وخت اخلي. دغه چې طالبانو دا کوم سیستم وړاندیز کړی دی، په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصلاح باندې د ماسټري اسناد ترلاسه کوي، څو کاله به زده کړي کوي؟
او زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دا تاسو کوم کټګوریانې وویلې چې اره دوره کې څو کاله درس وي، خو د طالبانو په هغه تېره دوره کې زه محصل وم، او د دوی ځینې مشران ما ولیدل، ورته ومې ویل چې تاسو د مدرسو سیستم بېرته اصلاح کړي. اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و، چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده، او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده، د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله. متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته، یعنی ټول دین ته نه، د دین درې فیصده فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شوې. نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی، دوی د نورو رشتو ماسټر کېدی نه شي، ځکه دوی خو د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري. دین ډېر عمیق دی، ډېر ژور دی، مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري. نو هغه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دغه برخو کې پوهه او مهارت نه لري. نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي، که تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي، نو ښه به شي یو کسب و کمال به زده کړي، عاجل به د مملکت هم په کار راشي، او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي. خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړوي چې هغوی هېڅ لاره نه ده پرې کړې، نو په دواړو طرفونو ته هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري.
مدنه شینواره صاحب، کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اسحقزی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، دا نوم تلفظ مو دومره ستونزمن شو راته. که تاسو راته وایي په روسیه کې چې تاسو زده کړې کوئ، دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي، هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي، دوی ته د ماسټري او لسانس اسناد ورکړي، تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کاله کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستئ، او په روسیه کې چې تاسو تللي یاستئ، حتمت به جمهوریت کې تللي یاستئ، هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته ووایه.
مننه ستاسو د بلنې څخه. لومړۍ پوښتنه، زه غواړم پایستې محصل اغست چې متاسفانه لکه نورو کشورو کې همداسې افغان محصلین لري، په روسیه کې موږ د یو ګنډو مشکلات سره مخامخ یو. ګورئ، چون صحیح ده خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري، خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده، نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي، او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کړي. په دې خاطر دا سبب د دې کېږي چې نور ځوان نسل او ځوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي، هغه هیڅ د وطن دوستۍ چې ورسره هغه هم ورسره پاتې سي، نور زمينه د دې دغسې یو افکار او دغسې یو فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه په تیښته دغسې. ستاسو ته کولای سم، چون یو نمونه وایم، هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای، دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و، خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو داسې زمینه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانوی د تو وکړه چې تاسو په افکار ته تغیر کول کیږي، نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم داسې ځای سو. نو زموږ هیله پایست ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه ده چې ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم دی وطن کې پاتې سي، او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې واردي او دوی که په نارینه قشر واردي، دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغیر ورکړي. ګورئ موږ تاسو کړه همسایه کشورو کې وګورئ، نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات، عربستان هم امارات، هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي، نو هیله موږ دغه دورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دی خبرته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دی اصلاح کی، دا هم ډیر وخت نسی هم د افکارو باندې باندې د تاثیر وکي، او سبب د دې سي د غزوان قشر چې بل تحصیل کړي دا ټول د وطن نو تختی. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسات ورکي او دوی سرمایه گذاری کوي دغه باندې، په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده.
که تاسو راته وایي سغزه سپ تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستې، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي؟ او کله چې دغه ډول اقدامات نه خبرېږي، لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستې څه فکر کوي او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې، هغه د ځوان په توګه راته وایي چې څومره ناهیلي کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینه درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ، اوس دنیا واسه د ټکنالوژي ده، که موږ واقعا حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو، د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
ایساقزه سب ساسی پا انترنت کی لکس ستونز دا پا بخن سرا چه ساسی انترنت کی او ستونز دا بیرتا با حدسو کرو چه لطاسی سرا وصل شو و بلزلی چه لطاس سر وصل کی دو تاسی لک پا لور غک خبری وکره چه مگو کولا شو ساسی خبری پا سمتو گبانده و پا لور غک وارو ورزو خپل بل قدر من ملما دا پانتون استاد بلال عمر تا خغلی عمر تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه را سره پرې شوې ده، ور بشو هلال محبت ته که دوی را سره وي، که هلال محبت وي دوی برا وخلو خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شوو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسو په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورځو شینواری صاحب ته، شینواری صاحب که تاسو راته وایي مخکې ایساقزي صاحب هم یادونه وکړه، دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په اند باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې، او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي، که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهمه سلام دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دا ټول قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسنی عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي. او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل، اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسون یو ډېر دقیقې څېړنې، ډېرې دقیق څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2030 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنې 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي. هغه څوک، حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي، که د کارونو طبیعت تغیر کوي، دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو په مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېرېږي، د فراغت نه وروسته د دوی د بېکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړېږي، چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بېکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېرېږي، هماغومره په راتلونکي کې د بېکارانو شمېر ډېرېږي. ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نو هر جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، منیجمنټ دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، خو بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي، او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولیت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب دی ورو ورو بېرته وسیع جامع کړي، لکه پخوا چې وو او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره، که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغییرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي، که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي. دغه نوم یې مشکل نه دی، مهم محتویات دي. که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي، او په څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات، بیا خو ښه ده. ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. هماغه زموږ ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زموږ په ښوونځیو کې په 1500 ساعتونو کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هېوادونو کې افغانستان یوازینی هېواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي. یعنې زموږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هېوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم، هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر د منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بېلوالی هم د منځه لاړ شي. ټول افغانان به افغانان وي، او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده. او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي، او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي، لشپږم ټولګي یو ښکته د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي، دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته، استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو، مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی، یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې تر منځ کوم خاص توپیر نشته ده، خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري، نسبت دینه چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی اوس د عصري علوم ترڅنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسي یو یوازې دغه ټول تمرکز په دینی علوم باندې ده. دغه توپیر کې د لایشي او سلمنځ لاړ شي ک طالبان ورته توجه وکړي کنه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې دغه دینی زده کړی وي.
او مننه یو خبره بلګ واځي کوم چې ما ویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنۍ ژور توپیر دی لمنځ لاړ شي، یعنی اوس توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې واځي فقه ابتدایي اسلامي مسایل ته شته چې په داسې حال کې چې ساينس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو په شنه زما دا چې په مدرسه کې دغه مسایل ډېر شي خو په اوږدمهاله کې داخله یو کال کار نه دی، او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنی ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرېږي، هغه ته توجه نه کموي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوزي بیا فارغان ته کار نشي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد کې هغه نظام کې که بیرون د نظام موږ په مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما وشه مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم کې په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي، او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت لپاره یو معینیت لرو، او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې. فکر کوم دغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی، او هغه زه د هغه زرخوږې له وجې وایم چې دیني علماو سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي، او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره ته ورسوئ بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت مطلع ټول جامع ته ولرئ، بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کېږي. که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي، د دغه مشکل د مخنیوي لپاره یې د اوس نه معقول او په پلان او سنجولی کار وکړي. د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وښي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت ته چا په لاس کې د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي. په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده، هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي، ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دي مستحق دي، هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي، دوی بیا شدید مایوسۍ سره مخ کېږي. نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شنیوارا صاحب، روسه به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي، څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کېږي؟ اسحاق صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ، او حال روسیه داسې یو هېواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې په ان باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط، که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، دې سره مقایسه کو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولی شي حداقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب، که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسې راته ووایئ، تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانیدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانانو ته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم را سره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحق زای که را سره وصل وی دوی ته باور شو. اسحق زای صاحب زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ. از ما پوښتنه مو واخیستلې اسحق زای صاحب، که بیا یې تاسو تکرار کړم. پوښتنه مې دا ده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ، لوړې زده کړې کوئ، او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی د اقل وتوانېږي، هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي؟
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې، زموږ یو لوی ستونزه دا ده دلته افغان محصلین چې دلته راځي، حال خو غټ مشکل موږ ته د تعلیمي نصاب کې ده، چې متاسفانه اکثریت زه خپله ماته بویلې د کابل کې دلته خپل د تخصص خاطر راغلم. یو څه چې دلته افغان محصلین چې راځي، مخکې تیر حکومتو کې چې و افغان محصلین سره یو په شکل د ماهوار میاشتنی کومک د دولت د خانه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شیم مدد معاش چې هغه ورسره قطو سو، نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو ځخ مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارهګي به هدا ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس وای هم بل خو ځخ هغه فرصت وخت کې باید دوی وکړي زمينه خپل ځان ته یعنی کارم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضی مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیله موږ دغه د حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټ ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې کدوې د څه تغیرات راولي، دا سبب د دې کې وخت ماسه دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی به تلاش ته تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې د تسپختن را باندې راولي. اوس ګوري کته مثلا یو محصل وګړي مثلا افغانستان کې کوغړي هغه تبابت بش کې درس وای تب وای وخت تب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملک چې اروپای مملک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سايګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیره ټیټه ده. نو هیله مې ده د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخښونه چې مثلا تخصصي بخښونه دي موږ هم دا اوس نه خو دا ډیر ښه کډرون لرو، سبب د دې د غو د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې ان شاء الله کولای سمو په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم ان شاء الله بلته خوب وته.
مننه کور ودانې سقز سپورزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوې د هلال محبت را سره ده. هلال صاحب، تاسو سیمستړي مشکته سره ته وای تاسو په هند کې استه، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه کراته وای دوی ټیکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هیوادونو ده چې هغه ښه ټیکنالوژي کاری، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول په کار دي چې دوی وکولای شي هغه چې په پانتونونو کې دي حد اقل هغه نمرنۍ او امکاناتو ته یا ټیکنالوژي ته دوی لاسرسی پیدا کړي تر څو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟
سلامونه علیکم هلی تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هله د چورو ډېر واسه بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پونزو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوقو کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پوهنځي کې دی، په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروفه دي، او دلته ډېره زیاته ټیکنالوژي دی او ښه چانس دی د افغان محصلینو لپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو، نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو، لکه مو امید او هیله چې د دې سره هغه لږ ذره منفي تاثیر پی کړی دی، خو بیا هم دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو، ځکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو، همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو، او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي، او دلته هر یو محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی، نو هر یو محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي تر څو بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په افغانستان کې اوسه بدلون راوړي.
ښاغلی هلال، که دا راته ووایې، زما پوښتنه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلي دي چې دوی به د دیني مدرسو فارغانو ته د لیسانس او همدارنګه د ماسټري اسناد ورکوي، هغوی چې مدرسو نه فارغ شوي ازموینه به اخیستل کیږي، دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پوهنتونونو ته ځي هلته دوی ښه ټکنالوژي کاروي. تاسو یادونه موکړه چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکاروي، خو پوښتنه دا ده چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان دننه چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول پکار دي چې حداقل هغه لومړني امکاناتو ته دوی لاسرسی پیدا کړي، یا وپوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاروي؟
ګوره، زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی، او دوی کوشش کوي چې په کم عمرې کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغې ته اتوماتیکلی دوی ته د لیسانس یا د ماسټرۍ د برنامې ډیګرۍ ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کیسه ده، مطلب حقه باندې نه ده، ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه 12 کاله مکتب پوره کړي، بیا د هغې څخه لیسانس لاړ شي، لیسانس څخه بیا ماسټرۍ ته لاړ شي. دا ډېر اوږده دوره ده، دا ډېر تکلیف غواړي، او دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي، بیا د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټرۍ یا د لیسانس اسناد ورکړي، نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده، او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کړو، ځکه دنیا چې وګورو ډېره زیاته پرمختللې ده، او ډېر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډېر زیات کار کوي، همدارنګه ټکنالوژي ته ډېر لقین سبا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده، دا ټوله د ټکنالوژۍ وجه ده. او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وي هغې څنګه هغې مطلب فرصت ډېر زیات ضرور دی، او دغه زمینه برابرول چې دی ته څنګه دغه سهولت برابر شي، دی وکولی شي. افغانان ډېر باسواده خلک دي، خو په ډېر افسوس به دا ویم چې د زمینه داسې برابره ده چې نشي کولی چې دی په خپل پرمختګ کې او همدارنګه خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس ویلو باندې هغه کوم زمینه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولی شي هغه نه ده برابره، ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، د تعلیم زمینه برابره نه ده، همدارنګه نور د ازادۍ بندیزونه دي. نو څنګه یو انسان وکولی شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي، یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي؟ زما په نظر چې ډېر زیات مشکل ده، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډېر کار وکړي، او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي، ځکه چې د هیوادونو ځوانان کولی شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو، زمونږ رهبرانو که خوا وو او که دا اوس داخل دي، نو هیڅ هم نه دي کړي، مشکل ډېر زیات دی. نو خصوصا دوی باید قائم قدرونو ته ورکړي، ځوانانو ته ورکړي.
مننه هلال صاحب، تاسو ته بیرته راځم کور ودان. اوریدونکو ته پته مده، اوریدونکو ته بورچو سلام، ستړي مشه نو مور ته واخلې، د کوم ځای مړی کني ولیده؟
مننه ازوندې کوم ترخیل هم ده.
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه، تاسو نظر ورو تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي، دا اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام ده؟ دا د اسلام نه ده، نشته ما امدام خبر نو تاسو چې کوم زمونږ تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکړي، او بل د غزنی په لټه همدغه د طالبانو په څیر کې د دولت کې دما په نظر باندې دا ډېره ښه خبره ده. موږ تاسو کولای شو چې علم باندې سیاسي حکومت نړۍ ټوله په علم باندې پرمخ وي، یعنی زمونږ تاسو ګورو د افغانستان
ترخیل صاحب لکه څنګه چې مخکې شینواری صاحب یادونه وکړه که چیرې دغه کوم کسان چې له دیني مدرسو نه فارغیږي او د هغوی په خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کار هم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته که چیرې ټول دیني عالمان شي دوی به چېرته کار کوي، چېرته به په دندو ګمارل کېږي، عاید به یې له کومه کېږي؟
د دې خبره داسې سرلګان چې واسان دغه خوردنندوسې ور خبره ده موږ ته چې په هر شه کې علم ته ضرورت لري، یو یوازې دا خبره دیني ډاکلم کفایت نه کوي، صحیح ده موږ ته چې دا خبره ټول مولانا علمان چې نو هغه دا خبره ده جامعانو وظیفه وجه څه کوي، که موږ ته چې په څه کوم ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینیر ته ضرورت لري، موږ ته چې کورونه جوړ کړي، موږ تاسو ټیکنالوژۍ ته ضرورت لري، موږ تاسو په هر هر څه کې ضرورت لري. زما فکر باندې که چېرته هغه رقم څه چې موږ تاسو د نړۍ په سطح د نړۍ په معیار باندې زده کړي وکړي او نړۍ سره سم په یو معیار باندې روان شي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو به موږ تاسو د افغانانو هغه ټولې کومې هیلې چې په زړه کې وي هغه به ټولې پوره شي، کلونه کلونه چې موږ ورته انتظار کړی دی، دا خو خبره ده. بیا هم زه هیله کوم دي چې نوې عمارت نه نورو عصري زده کړو ته توجه وکړي.
خو استاد پان باندې که چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. همداسې ده،
زه داسې وایم، ما دا په موضوع کې ده، هغه وایي چې له نه شته عادي شم کړه چې موږ ته جوړ کړي، یو سړی حاجي اقل د دې واده نه د باقي واده سره په دې کې یو څه قرآن کریم فاطمه اعظم حاجي اقل زادي هم راځي چې مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه یو دی دواخانه دی سبخانه سر کوي هغه څه مو کړه، موږ ته څه هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم مچل لري چې دې څه دې څنګه کوي کنه دا موږ څه دي نو هغه وسلای نه چې هغه څنګه کړه، خو هغه څه چې نیاري نه کړی زمينه مو شای چې یو اسلامي راته په ځانګړي کې چې خو دې څه هغه څه خبره
مننه ترخیل صاحب. کورودان کورودان چاړي کې مونیولې وو او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره خده خپل نظر مر سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته، عمر صاحب تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلي. تاسو راته کې د یوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي، دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه اسناد ورکول کیږي، په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي، دا له نشنه خده. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو پانتون استاد یاستی، حتمن تر لسانس پوری تر ماستری پوری به مزده کړی کړی وي، اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړی کوي او دوی د غسنا تر لاسه کوي، فکر کوي دا لنش نه خده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علیه و سلم او ټول درنو مننه ته پرې وخن سره سازمان لکه جنتی سم دی او موږ شوال چې تصویبه نمبر ګرام ته اشتراک کو پاسورت کچې ورته طالبان د اوسنی اقدام ته چې دی مدرسو فارغین ته دوی اسناد ورکړي او بلاخره دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي. ازو بل لږ شاته لاړ شو، که چیرې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې، ځکه افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شتون درلودل، حتی موږ په افغانستان کې ډېر دولتي مدرسې موجودې اوس هم مخکې هم موجودې وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغه کېدل، هغوی به دیني علوم زده کول او بلاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول، دې نه وروسته دوی کولی شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دیني علومو کې یا داسې نور علومو کې. په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځای نه فارغي، که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده، باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري. یعنی هغه څوک که چیرې د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنه کې کار نشي کولی یا ټولنه کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی، نو دغه به زما په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نه شي. البته که چیرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي، کله چې د مدرسې نه فارغېږي یوازې دوی دیني علوم زده کوي، یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري. لیکن اوسني عصري علوم سره که چیرې موږ تاسو وګورو، خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی، اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل نه آګاهي ولري، یا په اوسني عصر کې بدون اوسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پرمختللې نړۍ څخه چې دا ابزار را مسکري بدون دوی نه متاس نشي کولای چې خپل ځوان مخوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې د غیداره مخوي سو. نو دا ضروری او مهم ده. نو زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه فارغېږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا اصلي علوم اضافه شي، تر څو که چیرې یو څوک په فارغېږي دغه مدرسې نه دوی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. خو دا په دې معنا نه ده که چیرې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغېږي، هغه به قاري فارغېږي. زما نظر دا ده چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس که چیرې فارغېږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه ولا شي په مسجد کې امامت کوي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علومو زده کړم، د دیني علومو زده کړې تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې زما نظر دا دی
په بخښنه سره مخکې شنواري سبیا د ونو وکړه چې په خونځیو کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی و غوی د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې مته دقیق اوس بیا نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخه ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي، یا وکولای شي ژورنالیست شي، یا وکولای شي ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نور هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا را به شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغې نه وروسته چې کله فارغېږي دوی یو مسلک هم د دیني علوم تر څنګ زده کوي. مثلا ډېری کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي، هغې نه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایي افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاشي خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي، دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاشي خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکزو کې دوی زده کړې کوي. د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې یو څوک په الازهر پوهنتون څخه فارغېږي، نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي، بلکې دوی کولای شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولای شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دا که هم دوی کار کوي. مثلا که چېرې موږ تاسو لاړ شو هند ته، په هند کې د دیوبند یوه غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم تدریس کیږي. او بالاخره هغه محصل چې فارغېږي هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي، بلکې د دینی علومو زده کړه تر څنګ دوی خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي، یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو ښه به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینه برابر شي او دوی وکولی شي د هیواد په هره برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات، په هره برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت. نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په نصابونو کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي، دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینه ته، او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالې کې موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي، بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څوک چې دغه دیني برخه د نورو زده کړي، نور د مکتب او پوهنتون له عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چېرې مثلا یو څوک ځي مکتب ته یا په هانتون ته نور وایي باید د دینی علوم نه زده کوم فقط یوازې دغه بخښ کار کوم دا سوند لري یعنی په ټوله کې د څه سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک کولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي وکړي هم دینی زده کړي وکړي او هم مسلکي زده کړي وکړي چې په راتلونکي کې د خپل ټولنو د هیواد لپاره
کدام رات وای عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس افغانستان او تلم دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغي دوی د بچرته کار پیدا کیږي
البته دا خو د دولتونو مکلفیت ده ځکه وزګوري که چیرې مثلا موږ تاسو ګورو دغه اقدام چې طالبان کړی ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول مو په یک فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېر بینظمیان وي یو لږ بینظمیان څخه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغ دل یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل بالاخره د سربندیانو به کېدلې او دوی به د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوه نو دغه خپله یوه ستونزه ده کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې که چیرې هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي نو کولی شو هغوی ته موږ د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکړو زما نظر دا کوم مشکل نشته دا کومه غټه ستونزه نه ده ځکه په دې موږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي هر هغه څوک نشي کولی چې هلته مداخله که او بالاخره راشی د مدرسو نه خارج شي او بالاخره ټولن ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کی چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي یعنی کچیر متصور ګورو کچیر په حکمی علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې سوز دیږي بلکې کچیر د دولت په خوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصول برابر وسی دوی ته مسند ورکو نو دا به ډیر خیر کم یا د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامسته کی او دا شي د کاری زمینه لپاره د کاری زمینه لپاره دا د دولت
فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولی شي د افغانستان درد دوا کی
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو بیا قشر باندې دغه درد دوا
کړو
بلکل کچیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو د افغانستان درد د سو درد چې موږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو موږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو ژورنالیست ته ضرورت لرو موږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی لکه څنګه چې موږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا به فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا به لیسانس شو دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي د دوی دغه کلونه مشخص شي د دوی نصاب باید مشخص شي او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي د دوی نصابونه باید اصلاح شي په غیر هدف د غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس شي دغه باید اصلاح شي تر څو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغيږي دا باید دیوات په درد وخوري کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغيږي دا اوس نشي کولی چې یو وخت نور به کار وکړي زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده
من نه کور ودان روسته برا ګرځم تاسو لسته خبرې به وارم شنوار سپ تاسو ته راځم دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دې چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې ته مدرسې فارغینو ته د ماستری او لیسانس اسناد ورکول کی په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي ماستریانې کړي دي څون ور باندې غیز کولای شي او دوی څومره نه هلی کولای شي ځکه په ما استلا باندې کې موږ ګور افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغيږي خو کڅوک ماستری کوي نو هغه به تل سکاله عمر ور باندې مصرفوي دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي او ستاسي پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماستریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده
خدا دو ارخدر یو خواهی نوم مسئله ده کنه چه کتول خلق تا منگوه چه مستر یا دکتر یا لیسانس دوی پاقت که نه مستر کی نه دکتر کی دوی مرخی ده چه کتا دیو مستر ده تب یا د انجینری یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي یو داس چاته ورکه چې هغه په زراعت او پټیب نه پويږي نو دا به د قران د سره حکم مخالف کوي ځکه چې امانتونه اهل ته سپاري نو نوم یې دونه مهم نه دی مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي یعنی زه هغه نه صدق په دې نه نه مو ممي تور یعنی په دغه مشخصه برخه کې نه پويږي او هغه وظیفه ورکول کېږي دغه بیا جامع توان دی دا یو مسله دویمه یو مسله بل زه غواړم چې ستاسو له درجو لاره نه وایم چې اسلام خو ډېر جامع دین دی کې ډېر واضح ټول شیان معلوم دي یو علم په هغه سطحه دی چې سړی خپل خالق وپېژني حلال و حرام وپېژني او د خپل ژوند طرز وپېژني دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په یو جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت وي دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري همدا ډول په جامع کې که 2000 یا زر یا 1500 د طب ډاکترانو ته او په بیلابیل رشتو کې داخله جراحي ګوشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت وي او د جامع کې دغه ډاکتران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي بیا د ټولو جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت ده همدا ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه دا ټول جامع په دې باندې مکلفه ده یعنی په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماء او شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر د انجینرانو د حقوقدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی دا ټول جامع کې مسؤل ده او په دا اندازه د دوی روزل فرض عین دي ټول جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنه ده چې دوی یوازې شواري خبرې نه چې په ماستری چاته ورکو خوشاله شي یا دینی علماء ته چې شپه کال مدرسې ویلې د ماستری سند یا ډاکټورا ورکی فوق ډاکټورا ورکی فقط که هغوی ته څه ګټه نه رسوي هغوی ته د کسبه مهارت زده کړي چې وظیفه پیدا کړي او چې وظیفه پیدا کړي دوه فائدې به وکړي هم به ځان ته د مشق خاوند شي بل به د جامع په پرمختګ کې برخه واخلي مونږ خو هېڅکله نه ویلي چې دیني علما او د جوماتونو ملا امامان او متخصصین دینه وي یا دم وي مګر په اندازه او کومه خبره چې کوو د ټول ملت د رفاه لپاره کوو که مونږ دي 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت 10000 ته دا یو لکه نوې زره به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم به ځان محروم احساسي دا د نظام سره به خدا پیدا کیږي کې نه پیدا کیږي په مقابل کې به شورش کوي مقابل کې به حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانیو کې څوک په بازار کې سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټول هم د یو کور باندې دا جامع یو قبیل دی یو لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا وایي باید کیس وکماز کی کدي خاني مې باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور باولې یو شتم پیړی کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ده کته دی نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینواره صاحب چې
نن دا خبره انده ده چې دوی د پلان نه مخې مخې ورشي
مننه کور ودان شینواره صاحب لن تاسو ته راځم ایڅق صاحب لن تاسو رستې خبرې اورم پلان دو کې راټوي چې وخت ډیر کم ده ایڅق صاحب که ما غوړی میرا باندې
مسئله او پېښته ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو هغه
میرا
باندې مسئله او پېښته ځوان د افغان ټولنې یو څو پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې دا ده ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان مسئلین افغانان چې ځوانان دي هغه توقم دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړن خو اشتباه کرده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فیصد یو نیمګړی سختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتود وای به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع بنه خاطر نه وړه نو هیله مدغه د دوی نم کوشش وکي چې دغه سخته شل کال کې چو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدا جوړ چې دوی راست مطلق دا د بین ولې سدا اشتفا کار د زما په نظر مخالف بل دلیل لاندې خواهش او هیله مدغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش مې دغه هغه څوک چې ګوري اهل اهل د خبره کوشش دی وکي دغه څخه مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډېر ساده نمونه او مثال کولای سم مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء الله د کومري امارات په
دغه کار باندې صاحب کور ودان شو دی اوسې وخت وخت ډېر کم د چنه شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو ملمنو چې مثلا په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال ابراهیم شینواری د پانتون استاد بلارم عمر په روسیه کې د طب پانزی محصل حکمت اساقزی او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما ملمنه شوې له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغو دوه ملمنو بخښنه غواړم چې نشو کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته ورشو او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خې چاري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد القادر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنی ولسوالۍ څخه د طالبان حکومت اقدام کړی دی کنه د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی ځکه زه هم د مدرسې ولایم زده ته ایت کوم چې وسخه کاری کړی دی
سلامونه رفیع الله له فاکتیکا ولایت نه دا پیغام خو د لسانس زونانو په فکرونو باندې منفي تاثیر کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ز کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کمه دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي دا چې زیاتره اثر زده کړستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه د مدرسې کې ترلاسه کوي ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو یوازې دینی زده کړې نه دي ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده ترڅو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو خپل ژوند ترسره کړو دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پریکړه نه بولم ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر دي چې دا امکان نه لري نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی په کلو کلو زده کړې کړي دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده دا د هغو کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو درس ویلي په کلو کلو زحمت کښلی نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي دا د هغو کسانو حق نه دي و په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي خو دا مې داسې معیاري او اثر ذکر نه دي او هغه ته د سند ورکول شي هغه ته د ډیګري ورکول شي خو د دینی زده کړو پر اساس د اثر زده کړو پر اساس نه
السلام علیکم ورحمت الله نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د ماشری سند ورکوي زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه او نه تعلیم به نه کړی دا غونه په هبه نه د ماشری په اندازه په هیا د لیسانس په اندازه په نه دا خلکو ته دا شی شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک په دغه سند په اندازه وګمو وګمارل شي نو زما په فکر د سبا و باندې شي چې ټولن ته یاشم خدمت وکړي شي یا نور شي څنګه چارې دی هغه شارې په مخ باندې بوزي زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه به سم نه نه